السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوي. د یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړي شوی، او نن په دې خبرونه کې د شکرې په ناروغي باندې بحث کیږي او د دغه ناروغي درمزه کې دوه لاملونه او حل لارو باندې خبرې اترې کیږي. قربم ناجیه صافی د متخصص ډاکټر سره په دې اړه غږیږي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستئ شئ. خو پیل د افغانستان سیمه او نړۍ له خبرونو کوو. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان حکومت وی په فاریاب کې وضعیت د عادي کېدو خوا ته روان دی. په ورزګان کې 400 متره استنادي دیوال جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل. د محلي ارګانونو خپلواک اداره وی په فاریاب ولایت کې وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د دې ادارې رئیس متین بیگ نن ازادي راډیو ته وویل چې په فاریاب کې مظاهرې پای ته رسیدلې او د ښوونځیو په ګډون ټولې ادارې پرانستل شوې.
د میمنه او فاریاب وضعیت په ټوله کې خده. له پرون شنبه راهیسې ټولې دولتي ادارې پرانستل شوې او په عادي ډول خپل چارې مخته وړي. د ښوونځیو په ګډون ټولې دولتي ادارې پرانستې دي.
د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان او د پاتسونالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب سول. مظاهره چانو چې د قیصری د خلاصون غوښتنه یې کوله، پایند خوی کې د اقینی بندر لار د کانتینرونو په ذریعه بنده کړې وه. راپور نوی په دغو مظاهرو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. جمهوری ریاست وی نظام الدین قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی دی. د کندهار د ولایتي شورا غړیو په خپل ولایت کې د سړک جوړونې د تشتولسو کارکوونکو د خلاصون لپاره له پاکستان سره د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه. د کندهار د ولایتي شورا غړیو دا غوښتنه نن په داسل کې وکړه چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شوراباک د سړک جوړونې د پروژې د 3 انجینرانو او کارګرو د برمته کېدو 3 اونۍ پوره کیږي. قومي مشرانو او سپین لورو په تیرو 3 اونیو کې هڅه وکړه چې وسلوال طالبان د برمته کړیو کسانو خلاصون ته وهڅوي، خو تر اوسه د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبان دغه کسان د بلوچستان ایالت یوې سیمې ته بیولي، نو باید د افغانستان حکومت له پاکستاني چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په خاکریز ولسوالۍ کې تېره شپه د طالبانو یوه لویه حمله په شا تمبولې. د 215 اتل قول اردو ویاند وایي چې وسلوالو کسانو تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ په شاغونډان سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو پر یوه مرکز ډله ییزه حمله وکړه. جګړن یحیی علوي وایي چې د ملي اردو ځواکونو یې په وړاندې مقاومت وکړ.
زموږ زړور پرسونل په قهرمانۍ دښمن ته سخت ضربه ورکړې ده، چې په نتیجه کې 11 تنه تروریستان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
شغلی علی وایي چې په دې جګړه کې د ملي اردو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ولسي تړون د پروګرام لخوا د څه باندې 400 متره استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل سوې. والي محمد شفیق اسدالله سعید د دې پروژې د پرانستې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دا د ولسي تړون لومړی داسې پروژه ده چې د سیمې د خلکو په خوښه به عملي کیږي. شغلی سعید وویل چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د سیلابونو او د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وسي. د ترکیه حکومت په یو فرمان کې 3000 زیات دولتي کارکونکو له دندو ګوښه کړل. دا کسان چې نیمایي پولیس دي له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل لري کړی سوي چې د ترکیه د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي. د دې فرمان پر اساس چې نن صادر سو، په ترکیه کې 12 ټولنې د غرض 3 ورځپاڼې او یو ټلویزیوني چینل بند کړی سول. د ترکیه حکومت دا اقدام مخکې تر دې وکړ چې روانه میاشت په دغه هیواد کې 2 اضطراري حالات پای ته رسیږي. په ترکیه کې د 2018 د جولای د کودتا له هڅې وروسته اضطراري حالات نافیز وو. د ترکیه حکومت په امریکا کې پر ډیره مذهبي مشرفت هولا ګولن د کودتا د ناکامې هڅې تور لګولې، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل. مایک پامپیو وایي پر دغه هیواد به بندیزونو تر هغو دوام کوي چې پیونګ یانګ د خپل رهبر کیم جونګ اون له ژمنې سره سم له خپلو اټومي وسلو لاس نیوي اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په توکیو کې د جاپان او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته وویل بندیزونه به تر هغو پر ځای پاتې وي چې له اټومي وسلو د تصفیې جزئیات په بشپړ ډول تصدیق سوي نه وي، لکه څنګه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورباندې موافقه کړې وه. تر دې مخکې شمالي کوریا پر امریکا تور لګولې وه چې پیونګ یانګ ته د پامپیو تر سفر وروسته له اټومي وسلو د لاسته اخیستو لپاره ورڅخه بدماشانه ډوله غوښتنې مطرح کوي. په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو دولسو هلکانو او د هغوی د فوټبال د روزون کې د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې د څه باندې دوه اونیو راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي. د چیانګ رای ولایت والي نارونګ ساک اوسو تانا کورن چې د ژغورنې د روانو هڅو مشري کوي نن یوه کانفرنس ته وویل: زه تاییدوم چې دغه دیارلس هلکان چې د هغوی روزونکي هم پکې شامل دی له سمڅې د راوتلو لپاره له شرې روحیې څخه برخمن دي. دغه دیارلس کسان زموږ له عملیاتو خبر او له موږ سره له سمڅې راوتلو ته چمتو دي. چارواکي وایي د نړۍ له بېلابېلو برخو تر ډېره له اروپا لامبو وهونکي د ژغورنې په دغه ماموریت کې برخه لري. له هر هلک سره به دوه لامبو وهونکي له سمڅې په تدریجي راوتلو کې ملګرتیا کوي. څو سره لدی چې تیر شپه د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره د روسي هیلینې مخوا پاتې سوې خو دغه هیواد مشرانو عام مولس او اپوزیسیون خپل لوبډله وستایله. د روسي لوبډله د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په منځلوبه کې تیر شپه د کرواتیا له غشتلې ټیم سره مخامخ شوه چې ونتوانېده له کرواتیا څخه دغه مسابقه وګټي.
یا د ژوند شتمنی
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلی دوستانو د خبرونه د شکرې یا دیابت ناروغۍ ته ځانګړې ده. زه ناجیه صفایم او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په دغه پروګرام کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی مرابرللی او د شکرې ناروغۍ په اړه به موږ ته توضیحات راکړي. ډاکټر صاحب ته هم